السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبری مجلې ته شرغلاست زملالی بشیر يم د دې خبرونې تخنیکی چاري محمود ضیا منصوري پر مخ وړي نن پنځشنبه د 2015 کال د می میاشتې 15 نیټه ده په بخښنې سره نن پنځشنبه د 2015 کال د می میاشتې 15 نیټه ده چې د 1404 لمریز کال د غویي له 15 نیټې سره برابره ده. په دې خپرونه کې بیلابیل موضوعات خپریږي، خو په لومړي سر کې مهم خبرونه. په اندونیزیا کې پات افغان پناغشتونکو د چهارشنبه په ورځ د استرالیا د سفارت مخې ته لاریون وکړ. دغو پناغشتونکو شعارونه لیکلي ول چې د دوی د پناغشتنې غوښتنلیکونو ته دې توجه وسي. د دوی په وینا استرالیا له 2014 کال راهیسې اندونیزیا ته د ورغلیو افغان پناغشتونکو کیسونه نه دي پروسس کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کورنی امنیت وزارت ویلي په متحده ایالاتونو کې د میشتو زرګونو افغان پناغشتونکو موقتی خوندي وضعیت یا ټي پي اس پروګرام به د رواني په می میاشتې په 20 پای ته ورسیږي او لغوه کیدل به یې د جولای له 12 نیټې پیل سي. تر دې اعلان وروسته د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC پر دې پریکړه انتقاد کړی او ویلي دي چې افغانستان ته د لنډمهاله خوندي حالت درلودونکو افغانانو استول به ویجاړونکي پایلې ولري. د افغان ایواک په نوم امریکا ته د کډستوي افغانانو د ملاتړ د یوې ادارې د معلوماتو له مخې دا مهال شاوخوا 12,000 افغان وګړو په متحده ایالاتونو کې لنډمهاله خوندیتوب ترلاسه کړی دی. د طالبانو حکومت ازبکستان ته 14 لارې د مرمرو ډبرې ورکړې دي. د ازبکستان رسنیو د سرخوندریا سیمایز ادارې د مطبوعاتي خدماتو د معلوماتو له مخې راپور کړی چې د می په 14 د ترمیز نړیوال سوداګریز مرکز کې د ازبکستان او طالب چارواکو ترمنځ یو غونډه وسوه. د معلوماتو له مخې په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشیف، د سرخوندریا سیمې والی الغیبیک منقسیموف، د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا د دفتر مشر ملا عبدالواسی او د بلخ لپاره د طالبانو والی محمد یوسف وفا ګډون کړی و. په راپور کې راغلی چې ازبکستان د هرات د سپینو مرمرو ډبرو 14 لارې ترلاسه کړې چې په سمرقند کې به د امام بخاري کمپلیکس په جوړولو کې وکارېږي. د طالبانو حکومت د سترې محکمې اعلان کړی چې په لوګر کې ی څلور کسان په عام محضر کې په درو وهلي دي او په دغو کې دوې ښځې هم شاملې وي. د لوګر په محمد آغا ولسوالۍ کې د سې شنبه په ورځ د می په 14 نیټه څلورو کسانو ته د دوی په وینا د طالبانو په وینا د غیر مشروع اړیکو او بدکاری په تور سزا ورکړل سوه. د معلوماتو له مخې طالبانو هر کس د سیمه ییزو چارواکو او اوسیدونکو مخې ته د 49 ترمنځ په درو ووهل. په بدخشان ولایت کې په همدې ورځ یو سړی چې طالبانو ور باندې د بدکارۍ تور پورې کړی و، په یفتل ولسوالۍ کې د طالبانو د پولیسو د مرکزي دفتر په انګړ کې 49 ځله په درو ووهه. د طالبانو د سترې محکمې د مخکنیو معلوماتو له مخې د 2015 کال له پیل راهیسې لږ تر لږه 214 کسان چې 109 نارینه او 44 ښځې دي د جسمي سزاو سره مخامخ سوي دي. مخکې د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو د بشري حقونو بنسټونو او مدافعینو له طالبانو غوښتي چې دا ډول سزاوې بندې کړي او د جرمونو د مخنیوي لپاره د یوه اصلي او قانوني عدلي او قضایي سیستم له لارې عدالت تامین کړي. د قطر دولتي هوایي شرکت قطر ایرویز د چهارشنبه په ورځ د دغه خلیج عربي هیواد ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د سفر پر مهال د امریکا له بوئنګ شرکت سره د جیټ الوتکو د پیرودلو یو تړون لاسلیک کړ. ترامپ وویل چې دا تړون د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت دی او 160 جیټ الوتکې پکې شاملې دي. ترامپ او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمدالثانی په دوحه کې د دې تړون د لاسلیک په مراسم کې ګډون درلود او د ویانا ژوبڼ د چهارشنبه په ورځ په ځانګړو مراسمو کې د دوو نویو پانډاوو هرکلی وکړ. دا دوه ژوي په 2020 کال کې د چین په مرکزي سیمه کې د حیوانانو په یوه مرکز کې زیږیدلي او لان یون او هی فینګ نومیږي. د ویانا ژوبڼ خپل دوه نور پانډا په تیر سپتمبر میاشت کې چین ته ستانه کړل. دغو ژویو 24 او 25 کاله عمر درلود. د ویانا د ژوبڼ چارواکو د دغو نویو پانډاو لپاره د اوسېدو ځای عصري جوړ کړی دی. تاسې د ازادي راډیوي خبري مجله اوري. په خبرونه کې دغه موضوعات لرو. اندونیزیا کې افغانانو لاریون کړی دی او په دغه لاریون کې له استرالیا څخه غوښتي دي چې د دوی د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه دي ژر پروسس کړي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC د امریکا د حکومت پر هغه پریکړه انتقاد کړی دی چې د افغانانو لپاره لنډمهاله خوندي حالت لغوه کړی. موږ په راپور کې له دې پریکړې له اغېزمنېدونکو افغانانو سره هم خبرې کړې دي.
زمونږ غوښتنه دا ده هغه څه چې د افغانستان کې اوس روان دي د هغې په بنیاد د متحده ایالاتو چارواکي پریکړه وکړي، نه دا چې یو سیاسي تصمیم په لړ کې د زرګونو انسانانو ژوند د خطر سره مخ شي.
د افغانستان لپاره د برتانیا استازولي وایي په افغانستان کې واده سوي ښځې له فزیکي، جنسي او عاطفي ځورونو سره مخامخ دي. په دې راپور کې مو له ښځو سره هم خبرې کړې چې دوی څه وایي.
زمون په وطن کې ډېر مشکلات دي، د ښځو سره ډېر بد رویه کوي، خاوندان سفران خواښانې ټول راحتي نشته، ورسره سلوکو سره نه کوي.
او په دې خبرونه کې به په تفصیل سره واوري چې د قطر دولتي هوایي شرکت له بوئنګ امریکایي شرکت سره د جیټ الوتکو د پیرودلو یو تړون لاسلیک کړ. د دغو او نورو موضوعاتو لپاره له ازادي رادیو سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوریدونکو تاسو مې ژغله ازادي رادیو اوري. یو شمیر افغان کډوالو د انډونیزیا په پلازمینه او په بیلابیلو شارونو کې د اعتراضونو په کولو سره د کډوالو له اړوندو مسالو او نورو ادارو څخه وغوښتل چې د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. دغو کډوالو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې کلونه کېږي چې په انډونیزیا کې بې برخلیکه پاتې دي. نور جزئیات په دې راپور کې اورو.
په اندونیزیا کې د یو شمیر میشتو افغانانو اعتراضیه غږونه، دوی چې له خپل نامعلوم برخلیک ستړي شوي، د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارو او له کډوال منونکو هیوادونو غواړي چې د کډوالو اړوند خپلې پالیسۍ بدلې کړي. د چهارشنبې په ورځ د مې 14مه د جکارتا په ګډون د اندونیزیا په 5 ښارونو کې د اعتراض کوونکو د مسؤولو ادارو د خپلو غوښتنو په تړاو د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. جواد ربانی چې له شاوخوا لسو کلونو راهیسې د اندونیزیا په مکاسار ښار کې اوسیږي، ازادي راډیو ته وویل په دغو اعتراضونو کې ګڼ شمېر افغانان د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ د دفتر مخې ته راټول شوي وو.
د جاکارتا په ګډون د اندونیزیا په نږدې 5 خرونو کې د افغان کډوالو لخوا مظاهرې وشوې چې مخه اندونیزیا کې د افغان کډوالو د وضعیت په تړاو د کډوالۍ د نړیوال سازمان، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ او همدارنګه د هغو هیوادونو د پالیسیو بدلون وکړ چې کډوال مني. افغان کډوالو غوښتنه وکړه چې دوی ته قوانین ښه او انسان دوستانه پالیسۍ عملي شي.
د اعتراض کوونکو په وینا د اعتراضونه جاکارتا ته د استرالیا د صدر اعظم له سفر سره هم مهاله پلان شوی و، او اعتراض کوونکو نږدې د استرالیا تر سفارت پورې لاریون وکړ، ځکه د دوی په خبره استرالیا د ډیری د افغان کډوالو مقصد هیواد دی. د اعتراض کوونکو په وینا د مظاهرې په مدان، مکاسار، جاکارتا، سورابایا او پکنبارو خارونو کې تر سره شوې. یو بل افغان کډوال چې خپل نوم عزیزي هي او له 11 کلونو راهیسې په جاکارتا کې میشته، ازادي راډیو ته وویل کلونه کېږي په تمه دی، خو نه د کار اجازه لري او نه هم د زده کړو. د ده په خبره د اعتراض کوونکو او لاریون کوونکو غوښتنه دا ده چې نور دې د دوی بې برخلیکه حالت ته پام وشي او په کډوال منونکو هیوادونو کې دې ومنل شي.
13 سال مشهود بلا تکلیف ترین
کډوال له 13 کلونو راهیسې په انډونیزیا کې په بې برخلیکه له کوم حق او امتیاز پرته ژوند کوي. د دوی غوښتنه دا ده چې ستونزو ته یې د پایټکې کې خودل شي. د نن ورځې مشخصه غوښتنه له استرالیا دولت څخه دا و چې له انډونیزیا څخه د کډوالو د بیا میشتېدو او منلو بهیر زیات کړي. بل غوښتنه یې د ملګرو ملتونو د کډوالو له کمشنري دا و چې پر هغو هیوادونو فشار راوړي چې کډوال مني.
په غو ویډیوګانو کې چې ځینې اعتراض کوونکو ازادي راډیو سره شریکې کړې، پکې لیدل کېږي چې په ځینو بنرونو دا شعارونه لیکل شوي موږ مه هیروي، په ځینو نور بیا لیکل شوي چې موږ خوندي ژوند غواړو. په اندونیزیا کې میشته افغان کډوال وایي دوی مخکې هم څو ځله اعتراضونه او لاریونونه کړي، خو په خبرې غوښتنو ته یې پام نه دی شوی. مسؤول ادارو تر اوسه د دغو اعتراضونو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې اندونیزیا کې د افغانستان د سفارت یو چارواکي ویلي و چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری کولی شي په کال کې یوازې شاوخوا 1000 کډوال نورو هیوادونو ته واستوي. د دغه سفارت د نهو میاشتو مخکې معلوماتو له مخې د تازه ورغلیو کډوالو په شمول نږدې 5500 افغان کډوال دا مهال په اندونیزیا کې ژوند کوي. د یادونې ده چې اندونیزیا د ملګرو ملتونو د کډوالو د کنوانسیون غړی نه دی او د دې هیواد حکومت کډوالو ته د کار، ښوونځي یا دولتي روغتونونو ته د لاسرسي اجازه نه ورکوي.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
اوریدونکو تاسو د ازادي راډیو پښتو خبري مجله اوري. د ژغورنې نړیوالې کمیټې آی آر سی د امریکا د حکومت پر هغه پریکړه انتقاد کړی دی چې د افغان اتباعو لپاره د لنډمهاله خوندي حالت لغوه کړی او ویلي دی چې دا اقدام به ژورې پایلې ولري. آی آر سی دا خبره پرون پر خپله ویبپاڼه په یو بیان کې خپره کړې ده. په دې اړه نور حال په دې راپور کې اورو.
د متحده ایالاتو لوري په دې هیواد کې د افغان پناه غوښتونکو لپاره د لنډمهاله خوندي حالت د لغوه کولو اعلان وروسته د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا آی آر سی په دې پریکړه نیوکه کړې او ویلي دي چې افغانستان ته د لنډمهاله خوندي حالت درلودونکو افغانانو واستول به ویجاړونکي پایلې ولري. دغه کمیټې د مئی په 14 په خپل ویبپاڼه په یو اعلامیه کې د کمیټې د پناه غوښتنې بیا میشتیدنې او د کډوالو د ادغام څانګې د لوړپوړي مرستیال هانس وان ډی ویرټ له قوله ویل شوي چې افغانستان د ژغورنې د نړیوالې کمیټې د 2015 کال په استراري لیست کې د نازک بشري بحرانونو سره د مخ هیواد په توګه ثبت شوی چې د نیمایي نفوس ژوند په بشري مرستو پورې تړلی دی. نوموړي دا هم ویلي که دا پریکړه پلي شي نو احتمال لري چې له 9000 ډېر کسان به د اخراج له خطر سره مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت ویلي په متحده ایالاتو کې د میشتو زرګونو افغان پناه غوښتونکو کې موقتی خوندي وضعیت یا ټي پي اس پروګرام به د رواني مې په شلمه پای ته ورسیږي او لغوه کېدل به د جولای له 12 څخه عملي شي. د امریکا د کورنۍ امنیت وزیر کریستینوم د مې په 12 په یو بیان کې ویلي چې دوی د افغانستان وضعیت ارزولې او د افغانان د موقتی خوندي وضعیت د ساتلو لپاره لازم شرایط نه لري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت دا څرګندونه په افغانستان کې د مثبت واقعیتونو تایید غنلې او دای یو رغنده اقدام بللې. دغه وزارت د سه‌شنبه په ورځ په یو اعلامیه کې افغانستان ته د هر افغان د رسنېدو په حق ټینګار کړی او ویلي دي دوی چمتو دي چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ له ادارې سره د هغه افغان کډوالو د بیرته ستنولو په اړه خبرې وکړي چې په متحده ایالاتو کې موقتی خوندي وضعیت پای ته رسیږي. له بل خوا په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان پناه غوښتونکي چې په متحده ایالاتو کې د پناه غوښتنې د کیسونو د پروسې په تمه دي وایي چې امریکا فکر کوي چې افغانستان خوندي دی نو دا پریکړه کولای شي د دوی په قضیه هم منفي اغیز وکړي. لډلی یو چې نه غوښتل په راپور کې نو خبر شي. ازادي راډیو ته ویل
دغه سرګندونی هغه خلک چې زمونږ په سیر وضعیت کې دی او پاکستان کې څلور کال او درې کال د خپل کیسونو لپاره انتظار کوي او دلته ټول هغه څه چې لرل په مصرف رسول دي دا ډیر زیات خوشینونکي حالت زمونږ غوښتنه ده او هغه څه چې د افغانستان کې اوس روان دي دا غي په بنیاد د متحده ایالاتو چارواکي پریکړه کوي نه راځي یو سیاسي تصمیم په لړ کې د زرګونو د میلیونونو انسانانو ژوند د خطر سره مخ کې.
بل کډوال چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خبر شوای
اگر چنین پروسوي
متوازن دی وايي ک پروسه دغه ډول وزندول شي یا په بشپړ ډول لغوه شي خلک بلانو ډیر اندخمن کړي ځکه زموږ په څیر ډیر کورنۍ بیرته افغانستان ته نشي ستنې دي. ک پروسه لغوه کیږي ډیر بلې پایلې به ولري. د افغان ایواک په نوم امریکا ته د کډه شویو افغانانو د ملاتړ د ویداري د معلوماتو لمه خدا محل شاوخوا یو لزر افغان وګړي په متحده ایالاتو کې د لنډمهاله خوندیتوب تر لاسه کړي دي. د افغان یوک پونم امریکا ته د کډه شویو افغانانو د ملاتړ د ویدارې د معلوماتو لمخې د محل شاوخوا یو لزر افغان وګړو په متحده ایالاتو کې لنډمهاله خوندیتوب ترلاسه کړي. د امریکا مخکینی ادارې د 14 شپږ سو افغانانو لپاره چې د 2022 او 2023 کلونو ترمنځ امریکا ته داخل شوی وو د لنډمهاله خوندیتوب اجازه لیکونه چې د 2023 کال د نومبر له 28 څخه د 2015 کال د مئی تر شلمې پورې د 13 میاشتو لپاره وغځول. د موقتی خوندي وضعیت پروګرام یا ټي پی اس د هغه بهرنۍ وګړو لپاره دی چې د جګړې طبي پیښو یا نورو غیر عادي شرایطو له امله نشي کولای خپل هیواد ته ستنه شي. وروسته له هغه چې طالبانو د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان بیا واکټینګ کړ د امریکا حکومت له 2000 څخه ډیر افغانان له افغانستانه بهر انتقال کړل. له دې ډلې له 2000 څخه ډیر خلک د پرول په نوم د یو پروګرام په چوکاټ کې له لنډمهالې استوګنې سره امریکا ته داخل شول.
لا خبرونو ور اخوا
د تاسې زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د افغانستان لپاره د برتانیا استازولي وایي چې په افغانستان کې واده سوي ښځې له فزیکي، جنسي او عاطفي ځورونو سره مخامخ دي. دغې استازولۍ پر خپله فیسبوک پر اکس پاڼه د روغتیا د نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او له قوله ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې شپږ څلوېښت سلنه واده سوي ښځې فزیکي تاوتریخوالی تجربه کوي. نور حال په دې راپور کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د ښځو په وړاندې محدودیتونه ورځ تر بلې ډیریږي، د افغانستان لپاره د برتانیا سازولۍ وایي په افغانستان کې واده شوې ښځې له فزیکي، جنسي او عاطفي ځورونو سره مخ دي. دغه سازولۍ په خپله اکسپانه د روغتیا د نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او له قوله ویلي چې اوسمهال په افغانستان کې شپږ څلوېښت سلنه واده شوې مېرمنې فزیکي تاوتریخوالی تجربه کوي. په بیان کې راغلی دی چې د غره څلور دېرش سلنه واده شوي ښځې لاطفي ځورونو سره مخ دي او شپږ سلنه نورې د جنسي تاوتریخوالي ښکار دي. په بیان کې د ډبلیو ایچ او په حواله نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د دې تاوتریخوالي په پای ته رسولو کې د نارینهو په مهم رول ټینګار شوی دی. د برتانیا سازولۍ د ادم په نوم د پکتیا ولایت یو نه ویشت کلن اوسیدونکي له قوله ویلي د ښځو او نجونو ملاتړ د کمزورۍ نښه نه ده، بلکې د یو رښتینی شخصیت نښه ده. موږ باید د هغوی متحد ملګري او د حقونو ملاتړي واوسو. په همدې حال کې د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ یو پنځه څلوېښت کلنه اوسیدونکي چې په خبره یې نږدې اتلس کاله یې د واده کیږي او د شپږو اولادونو مور ده، د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې خپله هم د کورنۍ تاوتریخوالي ښکار شوي او د دوی په کلي کې ډېری نورې مېرمنې هم له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ دي.
زمون په وطن کې ډېر مشکلات دي، د ښځو سره ډېر تریخوالی دی، لکه بد رویه کوي، خاوندان سخران خواخانې ټولې بد وضعیت کوي، ورسره پوه شي راحتي نشته، ورسره سلوک سره نه کوي، ښه راحته ژوند سره نه کوي، ټول د هغو د واک اختیار لاندې باید ښه ژوند تیر کړي، ښه زندګي وکړي او خپله همداسې په موږ تیر شوي دي. ځکه یې وایم
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي په افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هېواد کې د ښځو د غږ اورېدو ټول بنسټونه له منځه وړل شوي، چې له امله یې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی. په کابل کې د ښځو د حقونو یوې فعالې د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې اوس مهال د ښځو د غږونو د اورېدلو ټول بنسټونه د وزارت په ګډون تړل شوي او دا د دې لامل شوی چې په هېواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پېښې زیاتې شي. همدا اوس راپورونه موجود دي چې د نجونو په زور ودونه، کورنۍ تاوتریخوالی، جنسي ځورونه او نور روان دي او دا ټول بیرته راګرځي د طالبانو نظام ته چې دوی نرواکي رامنځته کړې ده او ښځو ته د یو انسان په سترګه نه کتل کېږي.
لدی وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یونامه هم ویلي وو چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي لپاره د عدالت غوښتنې هیڅ قانوني لار یا د شکایت میکانیزم نشته. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د افغانستان لپاره د برتانیې د سازولۍ د تازه سرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو تیر کال د نومبر په 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلي و چې د 2021 کال رئیس په افغانستان کې د جبري ودونو د 15000 پیښو مخه نیولې. دغه وزارت ادعا کړې و چې دغه راز د ښځو په وړاندې د کورنۍ تاوتریخوالي د زرګونو قضیو مخه نیولې او دغه قضیو ته رسیدنه کړې. داسې مهال چې د بشري حقوقو ګڼو بنسټونو په افغانستان کې د ښځو د وضعیت د خرابېدو خبر ورکړي. یوناما او د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د تیر 2024 کال د نومبر په 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ګډه خبر پاڼه کې ویلي و چې افغانستان لا هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي لوړه کچه لري، چې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو په وړاندې د روان تبعیض له امله دغه تاوتریخوالي لا پسې زیات شوی دی.
و موریدل چې د افغانستان لپاره د برتانیا استازولي وایي چې په افغانستان کې واده سوي ښځې له فزیکي، جنسي او عاطفي ځورونو سره مخامخ دي. پر همدې موضوع مې د ښځو د حقونو له مدافع وژمې سایل سره خبرې کړې او په سر کې مې پوښتنه کړې چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي عمده لاملونه څه دي. اغلی سایل په ځواب کې داسې وویل
په یو داسې ټولنه کې چې دودونه د قانون ځای نیولې وي، د ښځو ژوند له هر اړخه له ننګو ډک وي، نو هلته د ښځو پر اړوند تاوتریخوالی عوامل یو نه بلکې ډیر زیات عوامل دي. اول ټولنه، اول ناسم فرهنګي دودونه او روایتونه دي، د تعلیم نشتونوالی، د قانون حاکمیت کمزوري، اقتصادي بې وستوب، د شوزو سیاسی او ټولنیز حضور محدودیدل افراطی فکرونه دا ټول خپل افغانستان ټولنه کې شوزو ته تاوتریخوالی ورستر بل زیاتې. البته
د روختیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او وای چې اوس مهال په افغانستان کې شپږ څلوېښت سلنه واده سوي ښځې فزیکي تاوتریخوالی تجربه کوي. په دغه کې څه ډول تاوتریخوالی شامل دی؟
د ډبلیو ایچ او راپور په هکله زه به دا ووایم چې افغان ښځې کوم تاوتریخوالی چې تجربه کوي هغه د عمر په قید کې نه ده. یو افغان نجلۍ چې کومه دولس کالو نه عمرې بره شي نو که هغه د څلوېښت وي که دېرش وي که د پنځه دېرش وي هغه فزیکي تاوتریخوالی نه واخله تر لفظي تاوتریخوالی، سپکاوی، زور زیاتی، د تعلیم حق نه درلودل، کار او روغتیا نه محروم کیدل دا ټول تجربه کوي. یو وخت داسې و چې یوه ښځه له ستونزو سره که مخامخ کېده لږ تر لږه کولی شلو چې خپل شکایت ثبت کړي یا عدالت ته لاړ سي یا یو عادي محکمه ته لاړ سي او خپل هغه شکایت یا خپل هغه ستونزه مخکې کړي یا خپل غږ پورته کړي. خو اوس حتی دا حق هم نه لري، تعلیم بند دی، سفر په ښځه بند ده، غږ یې هم نسي پورته کولی، غږ یې هم محرم ده. ښځې د کورونو کې دننه د ظلم قرباني کیږي او څوک هم نه وایي چې ولې. د دې تر شا ډېر نور عوامل هم دي لکه نالوستې، بېوزلي، دودیز غلط باورونه او افراطي فکرونه. زموږ ټولنه باید پوه شي چې ښځې یوازې د کور مخلوق نه ده بلکې د ټولنې نیمه برخه ده. او دا نیمه برخه مطلب دا ده چې که دا نیمه برخه مونږه پام ورباندې ونه کړو دا به زیان ونی او کله چې دا زیان ولیدل نو زموږ ټولنه به زیان ویني. نو زما دا پیغام دی چې ښځو ته باید غږ ورکړل شي، باید ملاتړ یې وشي، هغوی ته باید دا احساس ورکړل شي چې یوازې نه دي. ځکه یو ملت هغه وخت په تپورې پرمختګ نشي کولی چې تر څو د هغوی ښځې خوندي نه وي او د ښځو عزت او د ښځو شناخت خوندي نه وي.
د ښځو د حقونو مدافع وژمې سایل خبرې مو واورېدې. اوریدونکو تاسو زموږ شغله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې تاسو بیلابل راپورونه اوري. اوس هم یو نړیواله موضوع تاسو ته وړاندې کوم. مخکې لکه ما چې تاسو ته ویل چې د قطر دولتي هوایي شرکت قطر ایرویز د امریکا د ولسمشر د سفر پر مهال چې خلیج عربي هیوادونو لکه قطر ته تللی دی، د دغه سفر پر مهال باندې د قطر دولتي هوایي شرکت قطر ایرویز د چهارشنبې په ورځ باندې د امریکا له بوئنګ شرکت سره د جټ الوتکو د پیرودلو یو تړون لاسلیک کړ. ترامپ وویل چې دا تړون د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت دی او یو سل شپېته جټ الوتکې پکې شامل دي. ترامپ او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد السانی په دوحه کې د دې تړون د لاسلیک په مراسمو کې ګډون کړی و. دا تړون خلیج هیوادونو ته د ترامپ د سفر په دوهم تمځای کې لاسلیک سو او دا وروسته له هغه چې ترامپ د سه‌شنبې په ورځ چې د می دیارلسمه وه له سعودي عربستان سره یو لړ تړونونه لاسلیک کړل. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې ترامپ وویل چې بوئنګ اجرایوي رئیس کیلی اوټبرګ چې د ترامپ او قطري امیر تر څنګ د قطر هوایي شرکت اجرایوي رئیس بدر محمد الامیر سره تړون لاسلیک کړ، هغه ته وویل چې دا د بوئنګ په تاریخ کې د جټ الوتکو د پلور تر ټولو لوی تړون دی او دا خورا ښه دی. ترامپ زیاته کړه دا قرارداد تر 200 میلیارد ډالرو پورې زیات لګښت لري، خو د جټ الوتکو له پلوه د یو سل شپېته دانو الوتکو قرارداد په زړه پورې دی، نو دا یو ریکارډ دی. د زیاته کړه کیلی او بوئنګ ته دې مبارک وي. دا روښانه نه ده چې د بوئنګ الوتکو کوم ماډلونه به د دې قرارداد برخه وي. بوئنګ نور نرخونه نه خپروي، خو د دې شرکت تر ټولو ګران جټ اکس او لپاره د وروستیو خپاره سویو ارزښتونو پر اساس د یو سل شپېته اوږده واټن الوتکو ارزښت به شاوخوا اویا میلیارده ډالره وي. بوئینګ په دې اړه سم دستي تبصره نه ده کړې او د قطر ایرویز هوای شرکت هم د دغو الوتکو د بیو په اړه څه نه دی ویلي. او اوس هم اوریدونکو موږ غواړو چې تاسو ته هغه پیغامونه در واورو چې تاسو ازادي رادیو ته را لېږلې دي.
ورورکه تقریبا ما در به در سویم خوږ مو کړی دي، ورونه مې کړلي دي، زه خوښ سویم. درې نیم میاشتې مې مابس کټ کړی دي، څوارلس کزه لاندې په مځکه کې، هلته لکه موږ چې مړو ته ډوری کاږو هغې ډوړې راته کښلې وې، په دا کې به پرې ایستلي وو. نیمه ډوډۍ سار، نیمه ډوډۍ ماښام، یو ګیلاس اوبه دا یې راکولې. نو خوارۍ مو کښلې دي، تکلیفونه مو کښلې دي، اوس دلته دی، هلته مو دا نه پرېږدي ورور، اړ یم. موږ وکوڅه موږ پاتې شي، ته خو مو یو ناره واوره، غږ مو واوره، درېو چاپره خو مو غږ ورسوه. هلته زما ژوند په خطر کې دی، هلته زه نسم اوښتی، زه وکم څه. زه دا کوچ ته د لاس په ګاډۍ کې راوړی یم، ریړۍ کې، چې زه د پښو د تګ نه وم، بل ګښ چې ګیر کړم، دا رقم یې وویل. زما ژوند د خطر سره مخامخ دی، زه وکم څه. نو نړۍ څه زما دا غوښتنه ده چې موږ غږ دې واوري، او اول ستاسو دوم د نړۍ څه ستاسو مو دا غوښتنه ده چې زموږ ژغ درې چا پرې ورس.
زه محمد امین د افغانستان د زابل ولایت اوسیدونکی یم. دا په پاکستان کې د مهاجرت شپې ورځې سبا کوم، دا زموږ ژوند ډېر ستونزمن دی. د ماشومان د اسکول لپاره مې څه د لاسته راوړنې نشته، او نه د اسکول کې د داخلېدو لپاره داخلې ورکي. زه دا ونه چارواکو سره هیته کوم چې موږ سره مرسته وکړي. نو موږ دا وخت نسو کولی چې افغانستان ته بیرته انتقال شو یا اودار شو. موږ سره دې د نورو مالکو لپاره زموږ سره مدد وکړي. دلته د یونیسیار څخه مهم غوښتنه کړې ده، خو هیچا هم زموږ غوښتنه منلې نه ده.
زه ګلالي حکمل د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ څخه خبر کوم. نو ماده ازادي راډیو کارکونکو دا یله د ورور د پاکستان ظلمونه وګورئ، چې پاکستان ظلمونه کوي، چې د افغانانو تر غاړو کشي، تر پټوانو کشي. نو اخیره ظلمونه نه کوي، که دا ظلمونه کوي تقریبا اخیر داسې مشکل جوړ شي چې په ټول نړۍ کې بیا ساره نه. د افغانستان خو شل کاله مقابله د کوپارو وکړله، یعنی پاکستان مقابله بیخي داسې نه ورته معلوم چې دا مقابله بیخي داسې د افغانانو خوشحالي ورته کوي. نو ماده نړیواله دا هیله چې باید د افغانستان د مجرس ظلم نه وکړي.
دغه د ایران مسافر دی د بندر عباس د اردوغان مخه ده. دغه تا مسافر افغانان چې راځي تاویلی هم نه خلی په اسانۍ باندې، او خز یو ماشومان دی ورسره دلته په د چا لس ورځې کیږي پراتی، د چا پنځه لس ورځې کیږي پراتی. ډیر بد وضعیت دی چې ورته نه رسیږي، په دې سرن ورونو کې پراتی، تاویلی څوک نه اخلي. نو دغه ستونزه و زمونږه مال چې تاسو سره شریک کو، که دغه باندې کوم نظر واچوي چې مقاومت سره دغه مشکل شریک کړي، چې د مسافر وضعیت ډیر بد دی دغه تل ایران کې. نه تاویلی هم دغه سیم پولیس نه اخلي، د افغانانو چې ورشي ورته پاسګا ته ورشي پولیسو ته تاویلی دی نه اخلي، بې عزتي درکیا، بد رد درتویا. نو د افغانانو دغه وضعیت یا دغلته زمونږه تقریبا د مالکانو لس ورځې او دولس ورځې کیږي څوک تاویلی نه اخلي، پراته دي کله یو نخره روانې، کله بله نخره.
مننه چې ازادي راډیو واورې.
سلام و به برنامه دیگر از رادیو آزادی خوش آمدین. شروع کنیم با خبرها. در اندونزیا پناهجویان افغان روز چهارشنبه در برابر سفارت استرالیا